صرف غاگوکا نورنو بیغموسا ز او زمارا یت بستا په خدمت کیو. بودا غاری صافی کری وی ویل ز په یو بوټی بسی ګرځم چې د سترګو د هر رنز لپاره درمل دی. ملکی سر وخوزوه افسوس وکوه او وی ویل ما هیڅ وخت د داسې بوټی نوم نه دی اوریدلی، خو که ته خپل لټون ته ادامه ورکړې خامخا به یې ومومې. دغه وخت بودا راویښ شو، راکیناست او پام یې شول چې یو ځل بیا د هغه میګتون په خوا کې دی. په زړه کې ورتېره شوه ګوندي صادقانه رویا به وه چې د میګتون په خوا کې یې د میګیانو ملکه په خوب ولیده. بودا خپلې میرمنې ته ویلې وه چې تر دوو ورځو ډیر وخت به نه تیروي، ځکه یې بیړه وه. د رویا په اړه نور فکر ونه کړ. راپاڅېد او په ناشنا بوټي پسې په ځنګل کې په مخ لاړ. دی د بوټي په لټون کې دومره غرق و چې د وخت تېرېدو ته یې صرف هغه وخت پام واوښت چې تیاره مخ په زیاتېدو شوه. پاس یې وکتل، لمر د اسمان څنډو ته نږدې شوی و. له ځنګله څخه د راوتلو په فکر کې شو، خو چې هره خوا یې سترګې وغړولې د راوتلو لوری صحیح نه کړ. تیاره خپرېدله او ورسره یخنۍ زیاتېدله. دی چې آبادۍ ته له رسېدا نهیلی شوی و، په مازی یوه کنډواله پسې ګرځېده چې شپه پکې سبا کړي. له یخنۍ یې لاسونه سره مخل او په پناه ځای پسې یې هر لور ته ورخطا ورخطا سترګې غړولې. د ماښام په ترغونو کې د یوه بام د سرسري خښتې په نظر ورغلې او په بیړه ور روان شو. په تیاره کې کله پایڅه په اغزو کې بنده شوې، کله پښه په وران ځای کې ایښې په مخ روان و. بلاخره یوه زړه معبد ته ورسېد چې د زړې ودانۍ د ډبرو په چاودونو کې واښه بوټېدلی و. د معبد د ودانۍ چت نیم لاندې رالوېدلی، نیم لا په خپل حال پاتې و. بوډا چې څنګه د معبد په دروازه کې پښه ایښوده، لاندې یې ځنځه ولیده. ځنځې هم غوښتل چې د معبد کنډوالې ته ننوځي، خو دغه وخت یو مرغه راپیدا شو او ناڅاپه په ځنځه باندې ورټیټ شو چې په مخوکه کې ونیسي وی خوري. بوډا لاسونه ورته وخوځول او چیغې ورباندې وکړه. مرغه وویرېده، ځنځه یې پرېښوده. بوډا خپل ورغوی د ځنځې مخې ته کېښود. وی ویل موږ سره بیل نه یو، زه او تاسې ټول یو یو. ځنځه ورغوي ته ور وختله او ګڼو پښو یې د بوډا لاس وتخنوه. بوډا وچې پاڼې او وچ لرګي راټول کړل، د معبد په منځ کې یې ور ور واچوه چې یو څه تود شي. د ځنځې لپاره هم یو څه تازه پاڼې راوړې چې وی خوري. ده وویل ملګری، زما لپاره که د خوړلو څه نشته، ستا لپاره خوشته، وخوره، تازه پاڼې وخوره. بوډا اور ته وغځېد او لاسونه یې تر سر لاندې بالښت کړل. دی چې ډېر ستومانه و سمدستي خوب یوړ، خو ان په خوب کې هم لیدل چې په ځنګل کې په ناشنا بوټي پسې ګرځي. نیمه شپه به وه چې د چا د پښو په ښکالو راویښ شو، راوچت شو، شاوخوا یې سترګې وغړولې. د روښانو رنګونو له ځنځې پرته نور هیڅوک نه و. بوډا مخکې تر دې چې بیا وغځېږي او سترګې پټې کړي وویل، د ویجاړ معبد د ترخې شپې ملګري، زه خو وار په وار ناکراره کېږم چې ستا به څه حال وي. یو ټیټ غږ لکه له ډېر لرې چې راځي واورېدل شو. موږ سره بیل نه یو، زه او تاسې ټول یو یو. که ته مخ په جنوب لاړ شې، د ناجو یوه داسې ونه به ووینې چې دوه ډډه لري. د هغې له ریښو سره نږدې به یوه دانه پیدا کړې چې ډېره موده پخوا زموږ یوه د اکا زوی ورباندې توکلې وه. دغه دانه به په شرابو کې حل کړې او هغه شتمن ته ووایه چې د سترګو د خوږ درمل دي همدا دي. د ځنځې د بنیاد غوندې خبرې کولو بوډا وویراوه، ریګ واخیست، پوه شو چې په جادویي ځنځه پیښ شوی دی. وی غوښتل وتښتي، خو په پښو کې حرکت نه و، لکه په ځمکه پورې چې نښتی وي. خو لږ وروسته یو بل فکر ورپیدا شو او ویره یې کمه شوه. فکر یې وکړ چې که ځنځې تاوان وراړولی، تر اوسه یې انتظار نه ورته کاوه. هغه خو د شر نه ښکاري، بلکې د خیر نیت لري. د بوډا ویره کمه شوه، خو ورکه نه شوه او د سترګو پرانیستلو جرأت یې ونه کړ. سهار چې د لمر لومړنیو پلوشو د ویجاړ معبد منځ ته لاره وکړه، بوډا د یوه سترګه په احتیاط سره یو څه پرانیستله. ځنځه نه ښکارېده. یو څه زړور شو، سترګې سمې پرانیستلې او شاوخوا یې وغړولې. جادویي ځنځې پښې سپکې کړې وې. دی د ځنځې له لارښوونې سره سم مخ په جنوب روان شو. ډېر لټون یې وکړ، ډېرې ناجوګانې یې ولیدلې، خو د دوو ډډو ناجو یې ونه موندله. ناوخته ماسپښین شو، ستومانی او نهیلي ورخطا کړ. د یوې ونې ډډ ته یې تکیه وکړه او په زړه کې ورتېره شوه چې که داسې ناجو هم ومومي، دا امید نشته چې دانه به په لاس ورځي، ځکه په دا هومره ډېره موده کې به خامخا بل چا موندلې او وړې وي. بودا نور د راستنې دو اراده کوله چې د ورنګدی ونو ورها خوایا د دوو ډډو ناجو ته پام شول. په دې کې نور د ولاړېدو سیکه نه و پاتې. په ناسته په سکېدو سکېدو ور وخوځېد. لار په اغزو او د ناجو د ونو په ستن ډوله پاڼو ډکوه. پرمختګ سخت و او بډایه وار په وار ستنېدو ته هڅه وه. خو ناڅاپه د میګیو د ملکې کړې ژمنه ور یاده شوه. چیغې کړه: میګیو میګیو، موږ سره بیل نه یو. تقریبا د سترګو په رپ کې له هرې خوا په زرګونو زرګونو میګیره پیدا شول. د بوډا په وچو شونډو مسکا کېناسته، لاس یې اوچت کړ. میګیو ته یې وویل: زه د دې ناجو شاوخوا ته په یوه دانه پسې ګرځم چې د سترګو د خوږ دوا ده. او له دې خبرې وروسته په احتیاط سره ځای په ځای کېناست چې خپل کوچني مرستندوی تر پښو لاندې نه کړي. شیبه نیمه پس میګی د ونې د زخې په اندازه کوچنۍ دانې سره راڅرګند شول. بوډا پر ایږدلو ګوتو دانه ورنه واخیسته، هغې ته یې په ځیر ځیر وکتل. نارنجي وه او د دواړو اړخونو زیړ خالونه یې د تکو زیړو سترګو غوندې روښانه وه. دانه یې په جیب کې کېښوده او میګیو ته یې وویل: له تاسې او ستاسې له ملکې نه مننه. میګی د ځنګل په ډکو بوټو او وښو کې له سترګو نه هم شول او بوډا اراده وکړه چې له ځنګله ځان وباسي. د نقلو نباته او نورو خوږو ګرځنده پلورونکی په سبا ورځ د سوداګر د کور دروازې ته ولاړو. له چوکیدار یې د سوداګر د لیدو غوښتنه کوله. چوکیدار چې د بوډا شلیدلو جامو ته وکتل، په مسکا یې ورته وویل: ستا غوندې بې وسه سړی به زما له بادار سره څه مرسته وکړي؟ ده ځواب ورکړ: که شتمن یو که بې وزله یو، یو له بله بیل نه یو. بوډا او چوکیدار له خبرې سره کولې چې سوداګر له کوره راووت او بوډا ته یې وویل: زه له هر چا سره ملاقات ته تیار یم، خو که پوه شم چې راغلی سړی مې هسې وخت ضایع کوي، بیا یې په دا خپله امسا باندې په څټ څټ وهم چې بل ځل احتیاط وکړي. بوډا له جیبه دانه راویستله او په شرابو کې د هغې د حل کولو او څښلو یې ورته وویل چې د سترګو درد یې ختم شي. شتمن سمدستي شراب وغوښتل، دانه یې پکې حل کړه، وڅښل. څو شېبې وروسته یې دردونه آرام شول. شتمن له ډېرې خوشحالۍ د هغو پیسو دوه برابره بوډا ته ورکړې چې ژمنه یې کړې وه. مهربان بوډا او د هغه د کور غړیو تر دې وروسته د شتمنو غوندې بې زحمته ژوند وکړ.
شاعر، کیسه لیکوال او ډرامه لیکوال حفیظ الله تراب له کابو 1500 کلونو راهیسې ډرامې لیکي. یو شمیر ډرامې فلم شوې دي، یو سریال خپور شوی او د نوې سریال لاس پرخې لیکلې دي. نوموړی وایي که موږ په تیرو کلونو کې ښې ډرامې لیکلې وای او لس ته مو ښه ذهني خواړه برابر کړي وای، اوس به مو دا حال نه و.
دا صحیح خبره ده چې په تیرو کلونو کې ځینو خلکو ډرامې لیکلې دي، خو هغه ډرامې ډېرې د رادیو ډرامې دي او د تلویزیون په برخه کې ډېر کم کار شوی دی. نو رادیو ډرامې خو دومره ما اورېدلې نه دي، او تلویزیون ته خبره راشي نو د تلویزیون په برخه کې هیڅ کار نه دی شوی. دا کار په نشت باندې حساب.
په افغانستان کې په پخوا کلونو کې په ډېر ښه کیفیت سره سریالونه موږ لرل، اما په دې وروستو کلونو کې سره د دې چې امکانات هم وو، خو متاسفانه ټیټ کیفیت سره تولید اوسه.
بله، خبره دا ده چې د سریالونو جوړول چې ډېر زیات لګه خواړي، نو ټول نه مخکې دا د دولت مسؤلیت دی چې دغه تشت یې فکر شوی او په دې برخه کې کار کړی وي. نو دوی دغه مسؤلیت او دغه تشه احساس نه کړله، لیکوالان یې ونه هڅول. نو یو څوک نشي کولی چې په لکونو پیسې دې په خپله هم د لیکلو کې او هم د هغه ولګوي، بیا په آخره کې د نشر په برخه کې ستونزې پیسې ته غواړي. نو په دې برخه کې ځکه کار ونه شو.
تراب صاحب، دا راته ووایاست چې په دغه تیرو 1500 کلونو کې به مو څومره سناریوګانې لیکلې؟
بله، نو په دا موده کې خو ما تر اوسه تقریبا 2 سناریوګانې لیکلې دي، او داسې سناریوګانې چې هغه فلم شوي دي، عکس شوي دي. داسې د دې دعوه کولی شم چې په اوس وخت کې بې زما ډرامونه په افغانستان کې د بل چا د تلویزیون په برخه کې داسې ډرامې نشته چې په هغې دې حساب وشي. زما ځینې ډرامې په کال کې د 500 زره نه ډېرې خپرې شوي دي، د خلکو په بیا بیا غوښتنه باندې چې ټلیفونونه یې کړي دي. ما تر اوسه 2 مستند فلمونه تلویزیون نوی ډرامې او هنري فلمونه لیکلي، همدارنګه مې یو سیریال لیکلی سلام په نامه لمر تلویزیون ته. اوس په یو سیریال باندې لګیم، د تلویزیوني سیریال باندې د اطلاعات کلتور وزارت یې لیکم. لس برخې مې لیکلي دي، کېدای شي چې یو لس یا 15 برخې نورې ولیکم.
تاسو ویل چې شاوخوا 22 داسې ډرامې او سیریالونه مې لیکلي دي، او هنري یا مستند فلمونه. د یو څو نمونه راته واخلې. خوښوي؟
زما ډرامې چې خلکو کې دا خبره مشهوري شوې دي او ډېرې خوښې کړې دي، هغه د پریوتې څېرې په نامه یوه ډرامه وه چې دوستیاله په نامه یو ټیټاکي هلک پکې کار کړی و، دا ډېره زیاته وچلېدله په اصطلاح. ورپسې چې ډېره زیاته خلکو خوښه کړه هغه محلونه ډرامه وه، څاپي دنیا زنځیرونه. د پړانګ په ځای مې یو فستیوالي فلم دی، همدغسې د رڼا پر لور باندې یو مستند فلم د ننګرهار د قصر په برخه کې.
د کیسو په ځینو تخنیکونو باندې کتابونه لرو، بحثونه ورباندې شوي دي، په ډرامو هم لږ ډېرې خبرې شوي دي، خلک ورسره بلد دي، لیکن د سناریو په حصه کې ډېر کم زموږ د لیکوال پوهېږي او ډېر کم کسان هم سناریو لیکي.
دا د سناریو لیکل دا دونه ګرانه خبره نه ده، منتها یو تخنیک غواړي چې یو ځل یو چا پیل وکړو، بیا ورته ډېره زیاته اسانه ده. نور لکه څنګه چې لنډه کیسه ده، ناول دی، دغسې پلاټ او تلوسه او دا کلایمکس او دا شان ټول لکه څنګه چې په غنور کې شته، په دغه ډرامو او سیریالونو کې شته. منتها دا چې دلته ډرامه چې ده، ډرامې لیکل چې دي، دا په صحنو باندې بدلېږي او ځینې وختونه داسې کېږي چې د ځینو سمبولونو نه کار اخیستل کېږي، ځکه هلته اړتیا یې. خو یوه خبره ده چې د ډرامې لیکل د لنډې کیسې نه ډېره ګرانه ده. ګرانه په دې ده چې په لنډه کیسه کې مونږ ویو چې فلانی کابل ته ورسېدو، خو په ډرامه کې بیا ته ښې خلکو ته بهښې چې دا کابل ته څنګه ورسېدلو. نو دغه څه تخنیکونه غواړي، زما په نظر باندې که چېرته دولت دغه وکړي، نو مونږ د لنډو کیسو لیکوال لرو او د لنډو کیسو لیکوال ته بیا د ډرامې لیکل هم دومره ګرانه خبره نه ده.
تلویزیوني ډرامو او د راډیوي ډرامو دغه عمده فرقونه یې تاسو په خیال هم ده؟
نه نه، فرقونه خو ډېر
دغه تفاوتونه پیسې کې یو څه.
رادیو ډرامې چې دي، دا چې دي اسانه دي، ځکه په سکرین باندې څوک دروغ ویلی نه شي. په دغه کې یوازې غږونه کولی شي چې صحنې بدلې کړي په رادیو ډرامه کې، مګر تلویزیون په ډرامه کې ته به یو منطقي علت هلته دغه کې چې د خلکو باور راشي چې دغه کېږي وخت تیر شلو، خصوصا د وخت د تیرولو مسله پکې ډېره مهمه ده او ګرانه خبره هم ده. خو په رادیو کې دغه شیان ډېر په اسانه کېدای شي، ساویم پکې څوک دومره دغه کولی نه شي. اگر په تلویزیوني ډرامه کې ته هېڅ تېروتنه کولی نه شي، ځکه هلته خلک درته ناست دي. یوه خبره به بله وکړمه چې د فلم او د ډرامې ترمنځ څه دغه ده. د ډرامه چې ده، د دې حرکتونه چې دي، د دې کیسه چې ده، بالکل کټ مټ د ژوند سره سمه روانه. یعنې سړی داسې فکر کوي کنه چې دا زما د کور کیسه ده، په ژوند کې چې کوم دغه پېښېږي نو په ډرامه کې هم دا پېښېږي، خو په فلم کې مبالغه ډېره زیاته وي، بیا هم د خلکو باور پرې راځي. بله خبره دا ده چې فلمونه بزنس یا تجارت لپاره جوړیږي او د هر چا د ذوق لپاره پکې یو څه دغه کېږي، لکه د ځوانانو دغه لپاره نڅاګانې پکې. بله دا ده چې د فلم صحنې چې دي ډېرې زر زر تېرېږي، د بیکګراوند موزیک چې هغه ډېر زیات تیز وي، په لږ وخت کې ډېرې صحنې سړي ته ښودل کېږي. مګر ډرامه چې ده، هغه نو بس کټ مټ د ژوند عکاسي ده. د دې دا کیسه همدغسې نسبتا د فلم په نسبت باندې دا سلو روانه وي.
تراب صاحب، په کابل کې شاوخوا ډېر تلویزیوني چینل دي او دا چینلونه چې دي ټولې بهرنۍ ډرامې خپروي. په دغه څو کلونو کې په دې باندې مختلفو لیکوالو خبرې وکړې، دا نقد شو، خلکو دا خبرې وکړې چې باید خپل تولیدات ولرو. متاسفانه دغه برخه ته هیڅ توجه هم ونه شوه. د ملي تلویزیون په شمول چې امکانات فکر کوم تر نورو ښه هم دي، وې نسوای کولای چې دغه سي ډرامې ولري او په مسلسل ډول خبرې شي. څه کول په کار دي تاسو په خیال؟ څنګه کېدای شي چې موږ خپل تولیدات هم ولرو؟
نو لومړی خو زه دا وایم، مشارغه تلویزیون چې خپل سیریال ونه لري هغه مطلق ناکام، ځکه سیریال او ډرامه چې ده، د هر تلویزیون د ملا تیر تشکیلی او دا نورې خپرونې چې دي، دای خاخونه دي، دا واړه واړه. یعنی اصلا چې تلویزیون چلیږي په سیریال چلیږي. دغه خلک چې د تلویزیونونو په راس کې دي یا په مشرۍ کې دي، دا چې دي بزنسمنان دي، دی د وطن ته د خدمت او دغه دعوې ډېرې زیاتې کوي. خدا خبره صحیح نه ده، صحیح په دی نه ده. که چیرته وې نو دوی به د پردو په ځای خپل سیریالونه لرلې. خو دا ولې خپل سیریالونه نه لري؟ د دې علت دا دی چې دوی په ارزانه باید پردي سیریالونه رانیسي، د دې په وسیله باندې ډېرې پیسې د اعلاناتو د لارې نه دوی ځان ته راغونډوي، په خپلو باندې پیسې لګېږي، کړه غواړي، تکلیف غواړي.
نو تراب صاحب، څه باید وسي؟
په کار خدای دا چې دا غزو خو دغه خبر شوم چې دا ولسمشر صاحب اطلاعات کلتور وزارت یې ویل چې تاسو باید نور خپل سریالونه جوړ کړئ. دا ډیره د قدر وړ خبره ده. اگر چې دا مسؤلیت دغه چا چې څوک په دې فرهنګي برخه کې مسؤلیت لري، مګر د هغې دې ته هم پاملرنه وه. اوس یو سریال د هغې شوټنګ روان دی، زه په دغه بل باندې لګیا یم، د ګلاجان مادوري په نامه زما یو سریال نوم دی، په هغې لګیا یم. د دې نه وروسته یو بل لیکم، نو خدای دې وکړي چې زه په دغه راروان کال کې درې څلور سریالونه ولیکم.
تراب صاحب، دغه ستاسې ډرامې چې دي دا چا فلم کړی دی؟ او
خبره دا ده چې دلته خو لیکل یو ستونزه، او جوړول د هغې نه څو چنده ګران کار دی. ګران په دې دی چې دلته مو مسئلین نه پیدا کېږي، بس مونږ ګرځېدلې خواري م کړې ده. بیا د دې ډېرې برخې چې دي دا ما په داخل کې دغه کړي، ځینو ته چې اړتیا وه هغه ما په پاکستان کې کړلې، په سوات کې، ځکه هلته ښځې نه پیدا کېږي. هماغه پېښوري ښځو یا جنکیانو ته هم افغاني جامې زاړه او ګرد کمیسونه اغوستي دي، د هغې ژبه هم صحیح کړې ده، هڅه هم کړې ده چې لهجه پېښوري معلومه نشي. نو د ځینو ډرامو ډایرکټر هم زه په خپل یم، او د ځینو بیا نور کسان دي چې هغه نو ډېره اوږده سلسله ده چې ځینو مونه تاسو ته
د خپلې ډرامې مو کتاب کړي مو دي. تر اوسه مو څومره کتابونه د طنز په برخه کې، څومره مو د کیسو، او څومره مو د ډرامو چاپ شوي؟
عمان صاحب، زه خو په پېښوري اصطلاح بیسیکلي د لنډو کیسو لیکوال یم. نو ما تر اوسه پورې پنځه ټولګې مې د لنډو کیسو او طنزیه داستانونو چاپ شوي دي. همدارنګه دوه ټولګې مې چې پنځلس تلویزیوني ډرامې پکې دي، هغه د ډرامو ټولګې دي. د انګلیسي نه مې یو کتاب ژباړلی دی، چېرته چې ارواپونه وي، څلور سوه مخه کتاب دی. همدارنګه د دري نه مې ځینې آثار ژباړلي دي، د شعرونو یوه ټولګه مې چاپ شوې ده. نو دا خبره ټوټل زما پنځلس آثار مې لیکلي.
خدای مو تکړه لره تراب صاحب، چې ام ډرامې راته ولیکي، ام سناریوګانې.
مننه خدای دې خیر درکړي. بس دا خبره مونږ هر کاری نو
قدر من اوریدونکو، اوس د یو زرو یو شپې یو زرو یو کیسې د راډیوي کارتون وار دی. تاسو را بولم د دې کارتون د بلې برخې اوریدلو ته.
و نو یو سړی و چې قاسم نومېده. هغه یو شتمن سړی و چې په یو لوی او ښکلي کور کې ژوند کاوه.
مړنی وخلی
خلک به د هغه د کور دروازې باندې درېدل تر څو په هغه خپل توکي وپلوري. په خواشینی توپ سره هغه سړی هیڅ مهربانه نه و.
مړنی
لمخې مې لره شه
ګرانه ملګریه، لږې پیسې خوراکه.
زه ستا ملګری نه یم، زه له دې ځایه.
خو هر ورځ به ورڅخه تیریده او په هغوی به یې خټې شیندلې.
سهار په خیر ښاغلی قسیمه.
نجاره
زه نظیم یم ښاغلیه.
ته زما هغه خدمتګار وې کنه؟
نه ښاغلیه، زه ستا باغوان یم.
او دا بوی لکه ما شو.
نظیم خپل بوټونو ته اشاره وکړه.
اوهو، ته دا د بوی پاړه خبرې کوې؟ دا زما د باغ د بوټانو بوی دی ښاغلیه.
مطلب دی همدا بدبویا بوټان دي؟ دا لری واچوا.
خو ښاغلیه، دیرش کاله کېږي چې زه همدا بوټان لرم.
د همدې لپاره نور وخت دی چې لرې کې. نور نو نه غواړم چې دا بوټان دې په پخو کې ووینم. همدا اوس یې لری واچوا.
نظیم ډیر کلونه په ډیرې وفادارۍ سره د قسیم خدمت وکړ. تر دې چې یوه ورځ له دې نړۍ څخه یې سترګې پټې کړې. څو ورځې وروسته د نظیم وکیل د قسیم دروازه وټکوله.
ابو قاسمی
تاسو څوک یې؟
زه د نظیم حمید وکالت پر غړه لرم، پوه شوې؟
هغه نو څوک دی؟
تاسو باغبان، هغه څوک چې تاسو خدمت یې وکړ.
سمه ده، هغه څه غواړي؟
هغه وصیت کړی چې باید ټول مالې تاسو ته درکړل شي. ښاغلیا
رښتیا مالې څه دی؟ سرو زرو ګانې؟
هغه درته ادا پرېښي ښاغلیا.
وکیل د نظیم بویناکه بوټان لاس کې نیولي وو.
زه دا بوټان نه غواړم، تا سره دی وي.
بخښنه غواړم ښاغلیا، دا تاسو پورې اړه لري.
هغه لیونی سړي ولې داسې فکر کړی چې زه دې بدبویه بوټانو ته اړتیا لرم؟
قاسم چې څنګه غوښتل ځان یې له هغو بوټانو څخه خلاص کړ. هغه لری واچول هغه بوټان د خپل دیوال څخه لری وغورځول. بدبختانه بوټان د یوې بوډۍ ښځې پر سر پرېوتل چې له هغه ځای څخه تېرېده.
مرسته، یا څوک دې مرسته وکړي، یو ډاکټر راوغواړئ، هغه ټپي شوی.
بله ورځ قاسم محکمې ته وغوښتل شو.
ابو قاسمه، زه تا د دې ښځې د ټپي کېدلو په تور تورنوم، او ته باید ورته 1500 د طلا سکې هغې ته هرومرو ورکې.
1500 د طلا سکې؟ دا خو ټوکې دي قاضي صاحب.
ته رښتیا وایې؟ نو زر سکې باید ورکې.
قاسم په غوسه کې محکمې څخه ووت.
احمق قاضي، ځان ته څه فکر کوي؟ زر د طلا سکې هغه لیونی شوی دا نو څه رقم قضاوت دی؟
ابو قاسمه،
قاسم مخواړه وګوري چې د محکمې یو مامور د هغه بویناکه بوټان لاس کې نیولې دي.
دا بوټان دې هم در سره ویسه؟
زه دا ځورونکي بوټان هیڅ نه غواړم، دا پرته له سردار څخه ګټه نه کوي، خپل یې وساته.
اجازه نه لرم چې زه یې وساتم، دا ستاسو دی.
قاسم نور څه نشو کولی، مجبور بوټان یې اخیستی وای. هغه هم نیغ د بیړیو لنګر ځای ته لاړ او د هغې تر پایه لاړ.
لعنتی بوټان!
قاسم هغه بوټان په اوبو کې لرې گذار کړل. بوټان د کب نیونې بیړۍ په مخ کې په اوبو کې پراته وو، او د بیړۍ په وروستنۍ برخه کې ونښتل او د بیړۍ د تاوولو مخنیوی کوه. همدا و چې بیړۍ له لنګر ځای سره ولګېده. ځینې کب نیونکي په قاسم د هغه د کار شاهدي ورکړه.
دا د هغه ګډې غرقه کړه، د هغه ګناه وه، سرکار د هغه داسې وکړل.
یو ځل بیا قاسم محکمې ته وغوښتل شو.
ابو قاسمه، امر کوم تر 150,000 د طلا سکې ورکې، ځکه چې بیړۍ دې خرابه کړې او هغوی ته دې ډېر زیان رسولی. او رښتیا قاسمه،
څه
ته کولی شې خپل بوټان ځان سره ویسې؟
قاسم پریکړه وکړه تر څو هغه بوټان کوم لرې ځای ځنګله ته ویسي او خخې کړي. بدبختانه هلته وختي سوغله موجود و چې په ځمکه سوری کینده.
همدومره ژور بځای پیسې پکې واچوه.
هغوی په سوری کې د غلا شوو پیسو دوه غړبۍ کونه واچول او بیا یې سوری بیرته وپوښل.
د هیچا فکر به هم رانه شي چې دلته به پیسې وي.
راځه چې لاړ شو نوره غلا هم وکړو.
کله چې قاسم هلته ورسید په هماغه وخت کې غله له هغه ځایه تللي وو.
اوس به درته وښایم. لعنتي بوټانو، نور نشي کولی ما وځوروي. همدا چې دلته مخاخ کم نور مو هیڅکله څوک نشي پیدا کولی.
ته دلته څه کوې؟
کله چې غله بیرته وګرځېدل، قاسم هماغه ځای کېنده چېرته چې غلو پیسې خاخې کړې وې.
زموږ د کیندل شوي ځای څخه لرې شه.
دا زما کنده ده.
او داسې ده؟ اوس به درته ښکاره کړم، وینیسه.
غلو خپلې تورې راوویستې او قاسم پسې شول.
مې پرېږده، هغه پوهېږي چې زموږ پیسې چېرته دي.
قاسم دې ته نه کتل چې چیرې ځي. هماغه و چې له یوې غونډۍ لاندې ولوید. او بیا د غونډۍ د څنډې څخه یو لوی سیند ته چې د تیرو تیګو او لرګیو له کندو ډاک ولوید.
د خدای شکر دی چې خلاص شوم.
او وروسته بیا له یوې شرشرې څخه لاندې ولوید. کله چې هغه ساحل ته ورسېد ډېر آرامه شو.
آه. آه. آه.
تر هغه را مو وکړه چې هغه بویناکه بوټانې څنګه ته راغلل. د قاسم زغم نور خلاص شوی وو. پریکړه یې وکړه چې هغو بوټانو ته اور واچوي او پرته له ایرو څخه یې نور څه پاتې نشي. هغه د خپل کور په چمن کې اور بل کړ او بوټانې پکې واچول. خو یو کارغه ورته ټوپ کړ او بوټانې له ځان سره واخیستل. قاسم هم ورپسې شو.
هغه بیرته راوړه. غواړم وې څه ځواب.
قاسم یوه ډبره واخیسته او پرې ګزارې کړه. ډبره په کارغه ولګېده او کارغه سوځېدونکي بوټان پرېښودل. خو بدبختانه بوټان د هغه د کور د بم په سر ولوېدل. قاسم ساته منډه کړه او د اوبو سدل یې واخیسته او بم ته وخوت.
نه
مخکې له دې چې د اور لمبې مړې کړي د کور چت پرې را وغورځېد. هغه خپلې خونې ته له بوټانو ستل سره ولوېد. هرې خواته د اور لمبې وې او کور یې په چپه کې دو شو.
دلته هیڅ لار د وتلو نشته.
د لوګویو په منځ کې هغه مخامخ دروازه ولیده. خو دروازې ته لاره لسکر وټو ډکه وه. قاسم بوټان د اوبو په سطل کې ښکته کړل او بیا یې په پښو کړل. هغه له بوټانو سره په سکر وټو وخوت او له کوره ووت. کله چې له کوره د باندې ووت ټول کور یې چپه شو.
ابو قاسمه ته خو ښه یې کنه؟
دې بوټانو زما ژوند وژغوره.
اوه دا ډېر بدبوی ورکوي، ته باید دا لرې کړې.
سره له دې چې هغه بوټانو ډېر بدبوی ورکوه، خدا ابو قاسم په خو سره جوړول او ډیر آرام وو. او تر ټولو مهمه، هغه بوټانو تاله مند کړی وو. هغه بوټانو بیمه لرله او په هغه بیمه یې خپل کور جوړ کړ. او هر ورځ ابو قاسم له خپلو بوټانو سره قدم وهلو ته تللو. حال دا چې د هغې سیمې خلکو د قاسم د بوټانو بوی نه خوښېده.
سهار مو بخیر.
سهار دې بخیر.
نن لږ اوبه ډیر خوښ شو.
دا بوټانې څومره بوی کوي.
خو قاسم به هغه بوټان له پښو نه ویستل. اخه نو سپوشوی اکه یو شی زوړ او پخوانی هم وي، په دې معنی نه ده چې هیڅ په درد نه خوري. دا د یو زوړ یو شپو کیسو څخه یوه بله کیسه وه چې لیکل شوې او وویل شوه.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ازادي راډیو.com.